ازادي راډیو د لس بجو په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اور بند ملاتړ کړی. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا وروستیو جګړو ته اندېښنه وښوده او د اوربند هیله یې وکړه. په نړۍ کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر نږدې 1 میلیون ته ورسید. په اوکراین کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي.
زمونږ تم او توقع له طالبانو څخه همدا ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو ویان محمد نعیم ویلې دي چې طالبانو بریدونه د پام وړ کم کړي دي. بل لور ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دوشنبې پر ورځ اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث کوي. د مصالحې د عالي شورا ویاند ښاغلی خوځون وایي د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرجوبلې خبر ورکوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرون جمله حمله وکړه. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان وویل
ترهګر طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوسته او همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتی پر پوسته باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نخته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی. بل خو بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګر طالبانو 15 تنه وژل شوی، دوه نفر ټپيان شوی دي.
شغلای آرګن وایي چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورونی چارو وزارت وایي چې تیر شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونی چارو د وزارت ویان طارق آریان وایي پیښه د کابل د 15مې حوزې په اړوند سیمه کې شوې ده. ښاغلی آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د فوټبال لیگ لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبب سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. دا لوبي په کابل کې روان دي. پرون شاهین اسمعی د میوند اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی، د امریکا د متحده ایالاتونو د حساسیت او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر انټونی فوچی وایي چې دا ناروغي به آخر ختم شي، خو یو څه حوصله پکار ده. د تیر کال له وروستیو چې کرونا ویروس په چین کې خپور شو تر اوسه په کووډ-19 د اخته کسانو شمیر د جانس هاپکنز د پانتون د شمیرو له مخې 2.5 میلیونه او 4 لکو ته رسېدلی دی او لږ تر لږه 9,50,000 قربانیان لري. خو داسې باور کېږي چې دا شمیرې به تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې لا هم 2 میاشتې وخت شته چې سم واکسین ترلاسه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوی و وویل چې په هند کې له اسلام څخه د ویرې رامنځته کول واکمني کوي، چې د ده په وینا په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستانی مشرانو په خاطر دي هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی دی. په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د انټونوف 26 ډوله الوتکه پرون د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکوره شوه. د اوکراین د هوایي چلند اداره وایي الوتکې 28 سپرلۍ لرلې، خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. د اداري ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د اوکراین د کورونا چارو وزارت وایي چې د ژغورنې ډلې د الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته سیمې ته رسېدلې او عملیات یې پیل کړل. د روسي د اپوزيشن مشر الکس ناوالني وای ژوند دی هغه پیلوټ او سی پرسونل شخورلې دی چې له د سره سم د سی روغتیا مرسته وکړه. ناوالني پر خپل انستګرام لیکلی له ناروغي وروسته پیلوټ البتک په چټکی سره کښېنوله او روغتیاي کارکونکو سم د سی وپوهیدل چې دای مسموم شوی او دته د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسي د اپوزيشن څلور څلويښت کلن مشر په الوتکه کې له سایبریا څخه ماسکو ته روان و چې ناڅاپه ناروغه شو او الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه. هغه وروسته برلین ته ولېشتول شو او نږدې دوه اونۍ په بې سره حالت کې په روغتون کې تیرې کړې. جرمني متخصصانو ویلي دي چې ناوالني په نوي چاک ډوله کیمیاوي موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل مسموم شوی. ناوالني چې د کرملین له سرسختو منتقدانو څخه دی اوس مهال په جرمني کې دی. اسدی رډو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. دا اسدی رډو د دې صد د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. له کابل خبر را لرو چې هلته مظاهره روانې دي. اجمل تورمان له کابل را سره دی. تورمان صاحب دا مظاهره چیرته دي او هدف یې څه دی؟
بله شیبر صاحب هم دا اوس د سر خبرې کوم. دا مظاهره په کابل کې د لوی جرګې خیمه سره چیرمه ده او دا مظاهره د افغانستان د وژل شوی پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د پلویانو لخوا شوې ده. ټاکل شوی و چې نن چې د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو لتلین سره برابر ده د لوی جرګې په خیمه کې د منځونډه وشي خو دغه غونډه لغوه شوې ده او د ځکه لغوه شوې ده چې یو شمیر جهادي ګوندونو د اعتراض په شکر ولسمشر ته ویلي ول چې دغه غونډه باید ونه شي. نو ځکه دا غونډه لغوه شوې ده او دغه اعتراض کوونکي هلته راغون شوې دي وایي چې ولې دغه غونډه لغوه شوې ده. لسیم څخه د ازادۍ راډیو خبريال دغه اعتراض کوونکو او مظاهره کوونکو یو غږ را لګړې دی چې په ګډه سره ووورو. شبر صاحب ما د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبرخیل هم پوښتنه چې دغه غونډه ولې لغوه شوې ده. نو دوی وایي چې دوی سره ژمنه شوی و چې دغه غونډه به جوړیږي خو وروسته چې د همدغه جهادي ګوندونو لخوا برګون وخوذل شو د دغه غونډې هغه اجازه لیک چې دوی ته ورکړل شوی او چې باید په دغه د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي دا برته اخیستل شوی دی.
مننه تورمان صاحب. و موریدل چې په کابل کې مظاهره شوې ده او د مظاهره کسان دا غوړي چې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب او څلروشتم تلین باید د لوی جرګې په خیمه کې لکه څنګه چې تمه کېده ول منځل شي. دوینی ملسی زیوران دی لسو خواه و کابل تا دا طالب وسلوالو چټک پرمختک شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی هم دا ورځ چې په څو ساعتونو کې کابل شهر او ټول دولتي تاسیسات د ویدا سي ډلې لاسته ولویدل چې د ادارې بڼه تر اوسه په هیواد او سیمه کې انګازې لري. لدې پیښې څلور بشکاله وروسته له طالبانو سره د روغې پیل شویو خبرو د طالبانو په اړه چې پنځه کلنه واکمنۍ د امریکا په بریدونو ړنګ شوې و هیلي پښتني او اندیشنې په ګډه جوړې کړې دي. خاطر پردیس راپور لري.
د ماهیپر کاکا واګه تنګي او د څرخې پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږ وشتمه د هغو سلګونو او زورګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغه شیبي د تر ټولو لوی مړۍ تر لاسه کولو ته شیبي شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې د طالبان رااله چې سار اعلان وکړي د سپه سار تراله په یو سات کې د ټول کابل ونیو هر یو چوډم پر دې د تشبيه جوړ ټکو د وامه جوړ مخ په دیواله وبله پاتې
کوم بیرغونه سره رااله کې وتا انده سره ورو
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړنی اقدام کې هغه ځای په نخه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نخه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1999 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې په پناه خسته و سنگر نیازی ده هغه وخت د خپل د سترګو لیدل حال داسې بیانوي.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شو او په مخ او په تندی باندې چې د پیژنګلای ورنو نږدې ورغلم دی فقط د لاسونو له بندونو پیژنده او له دې ټنډه چون زړیدلی حالت و. په زړیدلي حالت کې د پیژندګلوی د سخته او بل ټپي مو ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکمې ټولګې چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریښود او د کابل په شمالي لاره چې زه همدا اوس همدلته ولاړ یم په شاشول او کابلیت طالبان ته پریښود.
طالبان له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغه چې امریکایانو د 2001 کال په منی کې پرسول له یو دوه ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکا کړي. د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
هغه وخت کې د طالبانو هغه غټي مخي او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولي او د افغانستان ملي وحدت تضمین کړي او ورسره مواد مخدر د افغانستان د ټولنې لري کړي. په دغه عمده اهدافو کې دي کامیاب شوي وو، ولې کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی په یوازې سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کړي چې د انحصار مسله وه.
خو د خاورې او ښارونو نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت په راوستلو کې مرسته ونه شوای کړی او لای واکمني د طالبانو په نامه یادېده او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشرۍ پرځول شوې اداره د افغان افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندله او همدانه پیژندل شوی واکمنی هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د پاکستان سر اعظم د افغان سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې عمران خان دا خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. احمد تکل راپور لري.
پروانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان دا وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې خاغلی عمران خان د بین الافغانی خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لمړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربند دواړو دورو اړین وګڼي.
خغلی مینپال وای افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. غزیات کړ چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیر اوس چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوه اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې. د سیخکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د خغلی عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع پیاوړتیا، د سیمایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کوم لړۍ چې پیل شوې د زمنګتم او توقع ده چې د سیمې او نړۍ هوادونو همکاري وکړي ترڅو د پروسه بریالي شي.
خغلی عبدالله تیرونی د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د لمنځوړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینه دوحې ته ورسېدل. په تیرو څلورو لسیزو کې د لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکېل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کینی، خو له هغه وخته تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یوه برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ